زما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. د سر راپور مدد چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نیویورک ټایمز رسپانې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي اکثر افغان ډیپلوماتان بیرته هیواد ته نه ستنېږي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې یو خبریال چې د امریکا د استخباراتو له پخواني فراري ایجنټ ایدوارد سنودن سره یې مرکه کړې وایي له نوموړي سره اوس هم داسې اسناد سچ شي په افشا کېدو یې امریکا سخته ناراحته کېدای سي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اوري.
دفاع وزارت له بهرنیو ځواکونو غوښتي چې د خپلو زغروالو وسایطو له تخریب نه لاس واخلي او د بلخ لسګونو محصلینو نن د کانکور د ازموینې له طرحې سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا ادعا کوي چې حکومت غواړي خپل قدرت د دوام لپاره لوی جرګه راوغواړي. د ملي جبهې مشر او د دې شورا غړی احمد ضیا مسعود وایي چې ځینې کړۍ غواړي چې د دودیزې جرګې له لارې د نظام پاتې کېدو ته مشروعیت ورکړي.
نفت د ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د دودیزو جرګو جوړول د اساسي قانون سره مطابقت نه لري او د افغانستان ملي مسایل باید د مشروع سیاسي ګوندونو له لارې حل شي.
تر اوسه د جمهوري ریاست چارواکو د دوی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو جمهور رئیس حامد کرزي څو ځلې ټینګار کړی چې غواړي په خپل وخت انتخابات ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز او رسپانې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په بهر کې اکثره افغان ډیپلوماتان بیرته هیواد ته نستنېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه بهرني رسنۍ باید په دې اړه توضیحات ورکړي.
موږ په لومړي سر کې غواړو نیویارک ټایمز ته دا فرصت ورکړو، دا چانس ورکړو تر څو د دې راپور د خبرولو په خپله باندې موږ خپل لازم توضیحات وړاندې کړو. دغه نور سبب
نیویارک ټایمز او ځینو نورو ورځپاڼو داسې رپورټونه نشر کړي چې په سلو کې له شپېتو زیات افغان ډیپلوماتان د دندې د پای ته رسېدو وروسته په بهر کې د پاتې کېدو پرېکړه کوي. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو نه یې غوښتي چې د خپلو زغروالو وسایطو له تخریب نه لاس واخلي. دفاع وزارت دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي نن د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دا خبره مطرح کړه. جمهوري ریاست د یوې لمحې په خپرولو سره ویلي چې د ډیرو هڅو په نتیجه کې امریکایي چارواکو ومنله چې په افغانستان کې د خپلو زغروالو وسایطو تخریبول به ودروي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو ورځې مخکې د ځینو امریکایي چارواکو لخوا د افغانستان په جنوب کې د متحده ایالاتو د نظامي تاسیساتو د ویجاړولو خبره پورته شوه. او د بلخ لسګونو محصلینو نن د کانکور د ازموینې په اړه د لوړو زده کړو وزارت له طرحې سره مخالفت څرګند کړ. د دوی نن په مزار شریف کې د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې دغه طرحه د محصلینو په زیان وګڼله او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د عملي کېدو مخه ونیسي. د لوړو زده کړو وزارت یوه نوې طرحه جوړه کړې چې په اساس به یې د کانکور ازموینه د ولایتونو د نفوذ د شمیر له مخې ورکول کېږي. دا و د افغانستان اړوند کورني خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد نوري.
ملاله یوسفزی وی هغه ته باید داونه ویل شي هغه جلې چې طالبانو غوښتل مړې کړي، بلکې دا د هغه جلې په نامه یاد شې د خپل حقونو لپاره مبارزه کړې ده. شپږ کلنې ملاله دا څرګندونه پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د ماموریت لخوا په جوړ شوې غونډه کې کړې دي. ملاله له دې وړاندې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړه. دا په تیر اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لټپ کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې د هغه څرګندېدل. ملاله یوسفزی وویل هغه چمتو ده چې د نجونو په هنه لپاره خپل ټول ژوند قرباني کړي. هغه زیاته کړه چې طالبان او نور سخت درځي ډلې د پوهنې په اهمیت نه پوهیږي. یو خبریال چې د امریکا د استخباراتو له پخوانی فراری ایجنټ ایډوارډ سنودن سره مرکه کړې وای، له نوموړي سره اوس هم داسې اسناد شته چې په افشا کېدو یې امریکا سخته ناراحته کېدای شي. ګلین ګرینوالډ چې ګارډن ورځپاڼې ته کار کوي وویل، سنودن سره کافي داسې اسناد شته چې د بل هر چا په مقایسه په ظرف د یوې دقیقه کې امریکا ته زیان ورسوي. ګرینوالډ د ارجنټاین له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي، سنودن نه غواړي نور داسې معلومات افشا کړي چې واشنگټن ته پرې زیان رسیږي. ایډوارډ سنودن چې له تیرو دریو اونیو راهیسې د مسکو په نړیوال هوایي ډګر کې دی، د جمعې په ورځ ویل چې هغه غواړي په روسیه کې پناه واخلي. متحده ایالات غواړي چې سنودن د جاسوسۍ په تور محاکمه کړي. د روسیې په لرې ختیځ کې پراخ پوځي تمرینونه روان دي. دغه تمرینونه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر ترسره کیږي، پکې د روسیې په لرې ختیځ کې د ټولو ځواکونو د تیارسۍ حالت آزمویل کیږي. ویل کیږي چې دا د شوروي اتحاد له اثر وروسته په روسیه کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه دي. په دې تمرینونو کې سمندري ځواک، ستراتیژیک بمبار کوونکي الوتکې، د میزایلو دفاعي سیستم، د ستراتیژیکو میزایلو سیستم، توپخانه او پوځي وسایط برخه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي کېدای شي نوموړی پخپله هم په دې تمرینونو کې برخه واخلي. په هند کې نن زرګونه کسان د ټلیګراف د دفترونو مخې ته غونډ شوي او څو دغو خدماتو له بندېدو د مخه خپل وروستی ټلیګراف واستوي. د هند د ټلیګراف خدمات چې 1920 کال وړاندې پیل شوي او نن یک شنبه وروستي پیغامونه اخلي او سبا د یادو شو ادرسونو ته استوي. د 1980 کلونو په اوږدو کې ټلیګراف شبکه چې په ورځني ډول به 600,000 پیغامونه رسول، د هند له لرې پرتو سیمو سره د ارتباط د ټینګولو اساسي وسیله وه. د ټلیګراف دفتر مخ ته یو تن اختر وویل، د دې خدماتو لګښتونه زیاتو. په ټلیګراف باندې په 1.25 روپۍ مصرف راتله، په داسې حال کې چې ایس ایم ایس زیات ارزان دی. دا یو علت و چې لګښت زیاتو او خلک نه کاراو. خو په دې وروستیو کلونو کې د موبایل ټلیفونونو د خدماتو په پراخېدو سره د ټلیګراف شبکه وړه شوه او خدمات یې په 1980 کارکوونکو سره په ورځني ډول د 500 پیغامونو رسولو پورې محدود شول. او وروستی خبر دا چې د بوټان په پارلماني انتخاباتو کې د دې هواد اپوزیشن اصلي ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د بوټان د انتخاباتو د کمیسیون مشر د پرونو انتخاباتو نتیجې اعلان کړو. ویل چې د اپوزیشن د خلکو ډیموکراټیک ګوند د ملي اسمبلی له 30 څوکیو څخه 22 ګټلې او نوې حکومت به جوړ کړي. تمه ده چې د همدې ګوند مشر شرینګ ټوب کی بعد د بوټان نوې صدر سم شي. بوټان د پانګې اچونې او اقتصادي مرستو په برخه کې پر هند زیاته تکیه لري، خو اوسنۍ حکومت په دې وروستیو میاشتو کې له چین سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې وې. د بوټان په پرونیو انتخاباتو کې درې اچونکو ګډون 80% کې ښودل شوی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې، د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګراد په کچه 10 اټکل شوی دی. په کابل کې باسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټي 19 اټکل شوی. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټي 23 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټي 25 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی، د تودوخه لوړه درجه 24.3 اټکل شوی.
د ازادي رادیو ده د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې آیا رښتیا افغان ډیپلوماټان په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو کاري دورو تر بشپړېدو وروسته هیواد ته نستنېږي؟
کاملا غلط راپور ده. د بهرنیو چارو وزارت نظر اصلا نه داخل شوی، چې زموږ لپاره هم د تعجب ځای ده.
د دولت ځینی سیاسي مخالفان حکومت تورنوي چې د خپل قدرت د دوام لپاره لوی جرګه راغواړي. بیا مو د کابل اندرا ګاندی روغتون ته بیایو او د ناروغانو په حال مخبره وو.
څوک لري دغو علاج کېږي؟ څوک وسیته نه لري دغو؟ بالکل علاج نه کوي. څوک
د کندهار یو اوسیدونکي غواړي پر بایسکل حج ته ولاړ شي.
ما یو سفر تهران ته کړی دی چې دغه د اکسون عمر سره د بسس په مخ کې ښردم، او یو سفر ما کړی چې ته کړی دی، یو سفر می کوټ ته کړی دی، بل می خپل پنجاته د میاسه زاره تفصیله.
په ننګرهار کې وی ټولنې له بیوزلو سره مرسته وکړه. یو شزه چې مرسته تر لاسه کړي
لاس ما شمان می د ورور غبرګولې ان می د پخې می کې وسیغم، د ما شمان مرستې ژوند نه لري چې موږ ډاکټر ته ویس.
د مصر پر وضعیت مو هم خبرو، نور مسائل هم څیړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نیویورک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي اکثره افغان ډیپلوماتان بیرته هیواد ته نه ستنېږي. د دې وزارت ویاند د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې په دې راپور کې مبالغه سوې ده، خو د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې دا ستونزه تر یوه حده موجوده ده او په تیرو دریو کلونو کې 40 افغان ډیپلوماتان هیواد ته نه دي راستنې سوي. معصوم میوند له کابله.
د بهرنیو چارو وزارت افغان ډیپلوماټانو د تیښتې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ او د دې راپور په اړه له دې ورځپاڼې د وضاحت غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان مسازی د یکشنبې پرس په کابل کې خبر اعلان وویل چې په دې راپور کې له مبالغې کار اخیستل شوی. نوموړي وایي د لویدیځ رسنیو دغه راپور تبلیغاتي بڼه لري او دوی نه پوهیږي چې دغه ډول معلومات نیویارک ټایمز له کومه پیدا کړي، خو ښاغلی مسازی تایید کړ چې دا ستونزه تر یوه حده موجوده ده او په تیرو درو کلونو کې 40 تنه ډیپلوماټان پرته افغانستان ته نه دراستان سوي.
د بهرنی چارو وزارت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هغه راپور په کلکه ردوي چې په هغه کې په غلطه اېدا شوی چې ګواکې د افغانستان 80% نه زیات ډیپلوماټان چې بهر کې مقرر دي خپل وظیفو د ختمېدون وروسته هیواد ته نه رسنی. دا یو کاملا غلط راپور ده. د بهرنی چارو وزارت نظر اصلا نه داخل شوی چې زموږ لپاره هم د تعجب ځای ده. په عین زمان کې موږ د نیویارک ټایمز دفتر نه د پوره وضاحت غوښتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاریس کې د پخواني افغان سفیر عمر سمد له خولې ویلي په سلو کې لږ پتو څخه ډیر افغان ډیپلوماټان په بهر کې د پاتې کېدو پریکړه کوي او دا لړۍ په تیزی دوده. په دې راپور کې ویل سوي چې د جون میاشتې تر پای پورې 150 افغان ډیپلوماټان له بهر کابل ته غوښتل شوي دي، خو یوازې 15 تنه ستنه شوي. ورځپاڼې وایي ګڼ ډیپلوماټان چې هیواد ته نه دي ستنه شوي، یا د خپل ماموریت د اوږدېدو غوښتنه کړې او یا هم په هغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز دا هم ویلي د ویزې ډیره غوښتنه د دې سبب چې په کابل کې ګڼ شمېر واړه سفارتونه د ویزې ورکول څنګه وتړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شغلی موسازی وویل کله چې کوم هیواد په خپل سفارت کې د تخنیکی ستونزو له امله د ویزې څنګه تړلې وي، خو افغان ډیپلوماټانو ته ویزې پر خپل وخت ورکوي.
دا چې یو شمېر سفارتونه خپل د ویزې څنګه په کابل کې تړلې دي کېدای شي واقعیت ولري، ولې دا چې ځینې هیوادونه افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي دا کاملا غلط راپور ده. افغان ډیپلوماټان اوس هم په خپل وخت باندې خپل ویزې ترلاسه کوي او کېدای شي کوم هیواد دلته ویزې څنګه پوره تړلې وي کېدای شي هغه نور دلایل ولري، نور تخنیکی دلایل ولري.
په خو هم داسې راپور نور کول سوي وو چې یو شمېر افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه ستنېږي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو هغه اندېښنو ته لا زور ورکوي چې وایي له 2014 کال وروسته به په هیواد کې له څه امنیتي او نورو ستونزو سره مخ کیږي. د چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په بهرني هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د ټاکلو پر پالیسیو او تګلارو ډېر غور وکړي تر څو وکولی شي په بهر کې د ډیپلوماټانو د دندو تر ختمېدو وروسته بیرته هغوی خپل هیواد ته راستنې کړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو پر حکومت تور ولګاوه چې د خپل قدرت د دوام لپاره یې د لوی جرګې د رابللو هڅې پیل کړې دي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا نن په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او د لوی جرګې د جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. جمهوري ریاست د دې څرګندونې رد کړې دي. جمیله ظریف او نور جزئیات.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا وایي چې افغان حکومت د انتخاباتو د ځنډولو او د قدرت د دوام لپاره د لوی جرګې د جوړولو هڅې پیل کړي. د احزابو د همکارۍ شورا په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې اړه په ځینو ولایتونو کې خوځښتونه هم پیل شوي دي. د دې اعلامیې د خپرېدو په وخت یادې شورا یوې غړي او د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود همداراز وویل چې جمهور رئیس کرزي له امریکا سره د دې لپاره پر امنیتي تړون خبرې ځنډولې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندید ته ملاتړ ترلاسه کړي.
خپله دا دودیزې جرګې د افغانستان له ملي ګټو او اساسي قانون سره سمون نه خوري او ملي مسایل باید د افغانستان د مشروع سیاسي سازمانونو له لارې حل شي. دا تاخیر هم یوازې د دې لپاره دی چې حکومت غواړي له امریکایانو امتیاز واخلي تر څو وتوانېږي د اوسني حکومت له کاندید څخه د امریکا ملاتړ پرې ترلاسه کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلي تر هغو به په امنیتي تړون له امریکا سره خبرې نه پیلوي څو چې په قطر کې طالبانو د سولې له عالي شورا سره خبرې نه وي پیل کړې. خو د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا په خپل اعلامیه کې د لوی جرګې له جوړېدو سره هم مخالفت کړی او ویلي دي چې د قانون له مخې ترنګه تړونونه باید د ملي شورا لخوا تصویب شي. په ورته وخت کې د ملي جبهې او بل غړي او د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس امرالله صالح د امریکا لخوا د خپلو ټولو ځواکونو د ویستلو انتخاب اندیښنه څرګنده کړه. صالح وویل چې امریکایي چارواکي د جمهور رئیس احمد کرزي د مخالفتونو له امله د سفر په انتخاب غور کوي چې د افغانستان لپاره به ناوړه عواقب ولري.
اگر اونا دنبال بهانه جوړ
که هغوی بهانه کوي نو باید داسې وکس د کړنو په حق لچی د کار مده یوازې نه میاشتې پاتې ده د سفر انتخاب غوره کې. د سفر انتخاب غوره کول افغان ملت ته یو ډیر بد پیغام دی او دا زموږ د ګډ دښمن د مورال او روحیې د تقویې لامل کیږي.
دښمن مشترک مو همیشه.
خو ځین امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان نه د ټولو عسکرو ویستل یو داسې انتخاب دی چې ښایي ترجیح ور نه کړل شي. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د سیاسي ګوندونو وی تلفونو د شورا د چارواکو خبرې رد کړې دي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې لویه جرګه به یوازې او یوازې د امنیتي تړون د وروستۍ پریکړې په اړه وغوښتل شي. په اعلامیه کې راغلي چې پخوا هم ځینو کړیو له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون او سولې پروسې په اړه د لویې جرګې د جوړېدو په اړه دارنګه اوازې خپرې کړې وې. جمهوري ریاست همداراز ویلي چې ځینې کړۍ غواړي افغان دولت په پټو سترګو له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په اعلامیه کې د نه دي راغلي چې لویه جرګه به کله رابلل کېږي، خو افغان دولت ویلي چې د شرایطو له پوره کېدو وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته حاضر دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغانستان له ترکمنستان سره د 3 میلیارد متر مکعب غازو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د افغانستان د لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د غزولو پروژه به هم د 2018 میلادي کال تر پایه عملي شي. نسیم شفق په دې اړه رپورت لري.
د کابل او اشقابات ترمنځ د دینوی تړون لامخې به په ډیر شو کلونو کې له ترکمنستان څخه 3 میلیارد متر مکعب غاز افغانستان ته راوړل شي. د دې غازو د اخیستلو تړون د سرطان د میاشتې په 13 نیټه په اشقابات کې د ټاپي پروژې د سرمشریزي د ولسمې غونډې په څنډه کې د افغان او ترکمنستاني چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شمې پورز وویل چې دا پروژه ډیر اقتصادي ارزښت لري او د انرژي له درکه بعد افغانستان اړتیا تر ډیره پوره کړي.
در 10 سال اول 500 متر مکعب غاز سالانه
په لومړی یو لس کلونو کې به افغانستان 500 میلیون متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه وارد کړي. په دوهمه لسیزه کې به 1 میلیارد متر مکعب غاز او په دریمه لسیزه کې به 1.5 میلیارد متر مکعب غاز وارد کړي. دا غاز به د ټاپي پروژې د غاز د پایپ لاین لاره افغانستان ته وارد شي.
پایپ لاین ټاپي په افغانستان انتقال خواهد کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ټاپي پروژې کې ښکېلو هیوادونو موافقه کړې چې د آسیا د پراختیایي بانک په همکارۍ به د 2013 میلادي کال تر پایه د ټاپي لمیټډ په نوم د څلورو واړو هیوادونو د ګازو د شرکتونو یو ګډ ائتلاف هم جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین هم وغځول شي. د قانون وزارت د پالیسۍ عمومي رئیس جلیل جمرانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ټاپي پروژې عملی کېدل به افغانستان ته ډیره اقتصادي ګټه ولري.
ګټه د دې ډیره د هغه منطقو ته غاز ورسي، سرمایه‌ګذاران کولای شي چې فابریکې هلته ولګي، هر شرکت چې راځي دلته سرمایه‌ګذاري کوي هغه به مالیه ورکوي، خلک چې کار کوي غوډي به مالیه ورکوي او صرف 9 میلیارد ډالر نور خپل په لاس کې دی. دا یو پایپ کامیاب شو تقریبا څنګه چې څلور نور پایپ ته ضرورت لري چې ودی ته ګاز ورسول شي. دا چې پاکستان د غونډه ګاز ته ضرورت لري.
د ټاپي پروژې تړون درې کاله مخکې د افغان ولسمشر حامد کرزي، د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري او د هند انرژي د وزیر ترمنځ لاسلیک شوی و. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو پایپ لاین چې مالی لګښت یې څه باندې 8 میلیارد ډالر خودل شوی، شاوخوا 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 1.5 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزيږي. سره له دې چې هندي چارواکو تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د دې پروژې پر عملي کېدو ټینګار کړی، خو په افغانستان کې ناامنۍ د ټاپي پروژې د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او اساسي ستونزه بلل کېږي.
په کابل کې د سو روغتونونو لخوا د ناروغ ماشومان نه منل د دې سبب سوي چې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه او نورې ستونزې زیاتې سي. د دې روغتون د مسؤلانو د معلوماتو له مخې یوازې په تیره یو نیمه میاشت کې شاوخوا 2000 کوچنیان د بیلابیلو ناروغیو له کبله دغه روغتون ته وروړل سوي دي. جزئیات د مرزي احمد زی پرپورټ کې.
په کابل ښار کې د ماشومانو د درملنې لوی مرکز د ماشومانو لپاره اندرا ګاندی روغتون دی، خو په دې وروستیو کې د روغتون ته د ناروغانو مراجعه له دې امله زیاته شوې چې ځینو نورو روغتونونو موقتا د ځینو عواملو له امله د ناروغانو منل درولي دي. د اندرا ګاندی روغتون مراجعه کوونکي شکایت کوي چې په دې روغتون کې د ډېر ازدحام له امله له ستونزو سره مخ دي. سو تنو چې ناروغ ماشومان اندرا ګاندی روغتون ته راوستي وو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مخمار څلور کال وتلې سي سال ته لرمنی پیپر سیږي تبي دوا پېڅ کاره موږ له بار راول.
نو مزر حلیفه ماشوم خو پورن غبل ورځ ما غرا وسره دوه شپې بستر بیا لاړلو یم بیګا دار اوسته نو دې خو دې لمنه ده مشکل ده. نو څنګه خو مریضان ډیر دي مشکل کوي نو دغه حل دی.
نو می عجیب د ما نن درې مش په مې وبېګا او بېګا ته مثالور مراجعه د ما مشم بالکل خنده او واسطه څوک لري دغه علاج کیږي څوک واسطه نه لري دغه بالکل علاج نه کی څوک او زلته پرتا يم ورته مې راتاوې کمره سه یو ادي سب ټیک سي دا ورته ویل کې ويم دا دوي صحیح ده. د ما مشم د څه بي خي نوې څه خوړې پزنه نه دريږي خېټ نه زیات خراب ده.
خو د اندرا ګاندی روغتون کارکونکو بیا شکایت کوي چې مراجعه کوونکي په روغتون کې نظم نه مراتوي. دوی هم درز وی چې ځینې کسان د روغتون نظافت هم نه مراعاتوي. په اندرا ګاندی روغتون کې سرطبيب ډاکټر محمد بشیر قریشی ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د اتاتورک او میوند روغتونونو لدی عمله چې ځینې برخې رغول کیږي ماشوم ناروغان نه مني. ښاغلی قریشی وویل چې د دې روغتونونو ناروغان هم د ماشومانو اتاتورک روغتون ته مراجعه کوي.
موږ په ورځ کې له 800 څخه تر 1000 پورې ناروغان ګورو چې له دې ډلې څخه په ورځ کې له 600 څخه تر 800 پورې بستر کیږي. سږ کال نسبتا هوا وروسته توده شوه او کوم مقام چې د جوزا له لومړۍ نیټې څخه لرو تقریبا 1300 ناروغان دي. له دې وړاندې هم په روغتونونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او اوس خو واضح خبره ده چې دوه روغتونونو د لنډ مهال لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او خپل تاثیرات لري او ګڼه ګوڼه یې په دې روغتون کې جوړه کړې.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر وګړی په هیواد کې روغتیایي چارو ته په وړیا توګه حق لري. که سم د امیر روغتیا وزارت وایي چې سباندې 80% خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات رسیږي، خو د روغتیایي خدماتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي. د روغتیایي خدماتو د ټیټ کیفیت له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره بهر ته په خاصه توګه پاکستان او هند ته ځي او زیاتو مالي لګښتونو ته غاړه ورکوي. مرزی احمد ازادي رادیو کابل.
لو تر وو ورځي په اونۍ کې
د غزنی چرواکي وای په ګیرو ولسوالۍ کې طالب وسلولو پر خلکو ډزې کړې او وطن یې ژوبل کړې دي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکي وایي د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې طالبانو پر عامو وګړو ډزې کړې او وطن یې ژوبل کړی دی. دوی وایي طالبانو د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې له خلکو سره تر لفظي شخړه وروسته پر خلکو ډزې کړې دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د ولسوالۍ د دیسي کلي خلکو له طالبانو سره سیمې ته د راغلیو پنجابي ښځینه ډاکټرانو پر سر خوړلې دي. دوی وایي موده وشوه چې ولسوالۍ ته د وسلوالو د درملنې لپاره پاکستان نه ډاکټرانی چې په اردو ژبه خبرې کوي راغلې دي. خیرخوا وایي په پیښه کې د ټپ شویو کسانو له ډلې یو تن غزنی ته رالېږدولی او پاتې نور یې په ولسوالۍ کې پاتې دي.
طالبانو کلیوالي خلکو باندې ډزې کړې دي چې له امله یې اووه ملکي کسان لګېدلي دي. تقریبا څو ورځې مخکې دیسي کلي ته دوه پنجابي ډاکټر راغلي دي طالبانو درملنه وکړي. نو بیا چې کله دغه خلک بازار ته وسله واله ډله چې بازار سره داخل شوې ده دوی په دې اړه باندې ډېر ښه سړي ته ویلي وو چې دېګې نه ولاړ سه نو ورته ویل چې ما ته بازار کښې راغېږو. په بازار کې یې له خلکو سره علاقه چوله چې له امله یې وطن ټپیان شوي دي.
دوی وایي ټول ټپ شوي داسې کسان دي چې تر دې مخکې به یې په ځینو خلیجي هېوادونو کې مزدوري کولې او له هغه ځایه به یې دلته طالبانو ته پیسې را لېږلې. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم مني چې د وسلوالو په ډزو یو ټپ شوی کس یې روغتون ته وروړل شوی دی. دی د ټپ شوي کس روغتیایي حالت د ډاډ وړ بولي. طالبان دا نه مني چې پر عامو خلکو د یې ډزې کړې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي دا هم ردوي چې ګواکې د دوی د ملګرو درملنې ته د له پنجاب څخه ښځینه ډاکټرانې را لېږل شوې وي.
په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح په نامه یوې غیر دولتي ټولنې له سوداګرو او نورو کسانو راټولې سوې مرستې پر بېوزلو کورنیو وویشلې. د دې ټولنې مسؤلان وایي له دې کار څخه یې هدف شتمنو کسانو ته دا پیغام ورکول دي چې لږه چنده یې هم د یوه غریب نس مړولی سي. شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
په ختیځ کې د جمعیت اصلاح ټولنې مشر حاجي عبدالرحیم سراف ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مرستو د راغونډولو کمپاین چې د کوچنۍ صدقې ستر اجر تر نامه لاندې وو په جوماتونو د ښار په واټونو او دا رنګه له سوداګرو سره نیغ په نیغه ترسره کړ.
څورلس مساجد ته موږ ټیمونه ټاکلي وو او هغوی هلته تللي وو. امامانو خبره کړې ده او خلکو مستقیما چنده چولی. ټول کومک چې شوی دی هغه 15,144,940 افغانۍ کومک شوی دی. ټولې کورنۍ 323 کورنۍ ته موږ روژه ماتی
سراف وایي چې دغه بېوزله کورنۍ د مسجدونو ملا امامانو په مشوره چې هغوی ته مجبوري کورنۍ معلومې وي او دارنګه د بشري مرستو دفتر سره د ثبت شوي لیست له مخې دغه بېوزله کورنۍ رابللې دي. بلخو هغه غریبي کورنۍ چې د مرستې د اخیستو په موخه راغلې وي وایي چې دوی مجبوره دي او دغه خوراکي توکي به ورسره تر ډېره مرسته وکړي.
غنم دی، واړه دی، څه شي د غوړي دی، لوبیا دی، بوره دی، چای دی، خورما دی. موږ تاسو سره ډېره مرسته کړې. لس ماشومان مې د ورور غبرګونې مې د پخیمې کې اوسېږم. نه پخه لرو، نه شی لرو. د ماشومان مې مرض کېږ دونه نه لرو چې موږ ډاکټر ته ویس
ګټ دی که نه. موږ واړه واړه وو بچې مې دي. اوس دغه مواد تاسو ما ته راکوي، خدای دې در سره خوږي. خدای پاک درته نور هم وسه درکړي. زه ډېره مجبوره یم، زه په دغه مواد ستاسو ډېره زیاته خوشحاله یم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې د دې کار څخه یې سرمایه لرونکو خلکو لپاره دا پیغام دی چې ستاسو ډېره لږه مرسته بېوزله کورنیو ته ډېره ګټه رسوي او په دې سیمه کې باید دغه دود رواج شي.
ومردل چې په ننګرهار کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وسوه. ځینې بېوزلې کورنۍ سوال کولو ته اړ شوي دي. راپورونه وایي په کابل ښار کې ځینې سوالګرې ښځې خپلو بچو ته نشه‌یي مواد ورکوي او د سوال کولو لپاره ورڅخه کار اخلي. سوالګرې ښځې به وایي که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابر کړي له دې کار څخه به لاس واخلي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د کابل ښار په یو شمېر برخو کې داسې سوالګرې ښځې لیدل کېږي چې پر سړکونو او پلی لارو د سوال لپاره ناستې وي او په مخ کې په ناوړه وضعیت ماشومان پراته وي. ځینې سوالګرې ښځې دغو ماشومانو ته چې پښې لوسي او ځینې حتی جامې هم نه لري نشه‌یي مواد هم ورکوي تر څو آرامه واوسي. د کابل ښار د شهزاده سرای مخې ته 15 کلنه ماریا هم له دغو ښځو څخه ده. هغې د سر په خوځولو سره ازادي راډیو ته وویل چې خپلو دوو ماشومانو ته چې مخې ته یې پراته وو نشه‌یي مواد ورکړي. ماریا ازادي راډیو ته وویل چې له بدې ورځې سوال کوي او له خپلو ماشومانو هم د سوال لپاره کار اخلي.
د ورځې 200 شوي 250 شوي برابر دي لري. کله ورځ کېږي چې 500 روپۍ پیدا شي. بازار هم بیخي ډک دي، څوک دومره نه ورکوي. دوه دانې راوړم، دوه نور کور کې دي.
یوه بله میرمن زینب هم له دې سره خوا کې ناسته وه. هغې وویل
اول خودم صغیردار هستم، 7 دانه صغیر دارم، سر از 30,000 روپۍ قرضدار هستم. هیچ چیزی خدایی ندارم، مجبوری از همشیده.
لبل خو یو شمیر کابل خاریان بیا دغه کار له چل او فریم نه ډک بولی او له دولت نه د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په وینا دغه ماشومانو ته مخدرات ورکول کیږي چې د اوږدمهاله بیوخې ترڅنګ د هغو د بدن د ځینو غړیو د فلج کېدو او په نشه د روږدېدا سبب کیږي. خو په کابل ښار کې ځینې ښځې په داسې حال کې له ماشومانو څخه د سوال لپاره کار اخلي چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپلې وروستۍ راډیوي وینا کې له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان لمر ته پرېنږدي.
که ماشومان د تیز لمر لاندې تر ډیره وخت لوبې وکړي او ډیر پکې وګرځي لمر یې پوستکي ته زیان رسوي او د بدن اوبه یې کمیږي. کورنۍ او پتیره میندې باید دې ستونزې ته پوره پام وکړي.
خو داسې ښکاري چې حکومت د سوالګرو ښځو او د هغو د ماشومانو د ستونزې هواري ته لازم پلانونه نه لري. کله مو چې د کار او ټولنیزو چارو او عامې روغتیا د وزارتونو له چارواکو سره دا مسله شریکه کړه، هغوی یې په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. د سرې میاشتې ټولنه چې په دې برخه کې یو فعال ارګان دی وایي چې دوی د بودیجې او امکاناتو د نشتوالي له امله نشي کولی چې سوالګرو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغاني سری میشتې ټولنې د مطبوعاتو د څنګه مسول ولید اکبر سروري ازادي رادیو ته وویل چې د سو کلون رئیس د سوالګرو د ستونزو د حل لپاره د شاوخوا 15 ورګانونو یو ګډ کمیسون کار کوي. خو نوموړی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله د 1990 کال رئیس د دې کمیسون کار په ټاپه درېدلی.
وعدې موږ ته راکړل شوي دي، یعنی کوم وعدې چې په پارلمان په مختلفو او د مشرانو جرګې په مختلفو کمیسیونو کې درلودې، موږ هم همدې ته منتظر. زموږ هوډ هم همدغه دی چې کله چې دغه پروژه بودیجه پیدا کړي او هغه لازم حمایتونه ترلاسه کړي، د افغاني سیمیاش ټولنه به کوم څه چې د دې مسؤلیت هغه به موږ سرته ورسوو.
د ښاغلي سروري په وینا په یاد کمیسیون کې بېلابېل دولتي ادارو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم برخه درلودله، تر څو له ښار څخه سوالګر راټول او د کار زمينه ورته برابر کړي. افغان دولت د بشر د حقونو په برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دی، خو د بشر په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
له دې رپورت سره په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه خبري.